السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د مې پر درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ پر نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نی ویلي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 12,500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی دی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیون پاونډو نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غوښتنې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دی لا هم سترګې په لاره دی چې غوښتنه به یې ومنل شي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
ما وظیفه از دست دادم،
زه بې دندې شوم، مخکې خبریاله وم او ډېر ښه کار مې وکړ، اوس جامې ګنډم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي ده، داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی شي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوې، خو خلک د راتلونکي امنیت ضمانت غواړي.
ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، وژنې، راپورونه پکې نه و. تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې همدغسې جدي اوس.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صابی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ژورنالیزم تر ګواښ لاندې دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 6,400 زیات خبریالان وزګار شوي دي. په همدې حال کې افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 34 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6,400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې نن سېشنبه په خپل رسمي ټویټر کې یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له تېرې اګست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 231 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکونکي یعنی ولسوي وهل دبه ولسوي بنديان سوي یا شکنجه سوي دي. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ شزینه خبريالانو او ویندویانو ته پیښ دی چې له تصویري رسنیو په ورکېدو دي. دغه سازمان نن چې د مې دریمه او د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده ویلي د افغانستان رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص یا درجه بندي کې 40 نمرې شاته لوېدلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 165 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بې پولي خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بې پولي خبریالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبریالان نیول سوي او ډیری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ مخالف نه دي، په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي.
و موریدل چې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید لاندې دی او افغانستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له 122 مقام نه 156 ځای ته رالوېدلی دی، چې دا یو لوی په شاتګ دی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې. دا موضوع وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې هم څېړو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ورسره مخامخ دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ځنه ښوونکي خپل لوی ښارونو کې ماشاءالله شمیر زیات ده، لکه مثال کابل د هرات د بلخ ده او ځینې نور ولایتونه دي، پته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نورې سیمې. هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي دا ده چې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی شي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار ویلي دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان وایي د ښوونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی، چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د ښوونکو د 2,000 کمبود بستونو لپاره له 15,000 کسانو ازموینه اخیستي، چې په دې شمیر کې 6,000 ښځې وي. نوموړی دغه شان د قراردادي ښوونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,22,000 ښوونکي موجود دي، چې له دې شمیر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او خوانځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنیدو سره لنګدې نه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د خوانځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وو. هغه بحثونه چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه.
راپور کې مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې ویلي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره افغانستان نه دی مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ښځینه معلمانې نشته یا کمې دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل دا معلومه نه ده چې طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړو د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري که نه. سیګار دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د هغه مهال د پوهنې وزارت خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په څباندې اتنیمو میاشتو کې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړې وختونه سره جلا کړي دي او همداراز یې له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. سیګار په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ای سی آی ډي له 2002 کال وروسته د روان کال د جنوري میاشتې تر 10 پورې په افغانستان کې د زده کړې له پروګرامونو سره د 1,280,000,000 مرسته کړې ده. نړیوالو د پخواني جمهوري نظام د ملاتړ په برخه کې خپله لویه لاسته راوړنه دا بلله چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې په میلیونونه ماشومان په تیره بیا نجونو زده کړې کړي دي. نن د اختر دریمه ورځ ده. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په څیر د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیره شوه. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې تر وسې پورې هڅه کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت اوسیدونکی لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کوم پیښې نه تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه اماراتونه چې دوی وتوانېږي لکه څنګه چې دغه دوه ورځو کې دغسې امنیت خوندي ساتلی و همداسې دغه امنیت وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکی مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
له طالبانو مو غوښتنه هم دا ده چې څو ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، ډزو غاب او ډزې وژنې، تختونې، دا شیانو راپورونه پکې نو تمه دا ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي و.
خلک داسې مهال په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډېره خونړۍ تیره شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې له پیله تر څلورویشتمه پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان شوي وو. خو تر څلورویشتمې وروسته د روژې تر اخیر پورې هم د چاودنو او ناامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د ولس امنیت او خوښي خوشحالي تروړي هغه خلک یو شمېر نیول شوي دي او یو شمېر هم د موږ د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اخترییز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د افغانستان د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې او د طالب چارواکو ډاډ چې خلکو ته وایي د امنیت د ټینګښت برخه کې به تر وسی وسی پوری حادثه وکړي. سکل د هیواد یو شمیر خلکو لمودو وروسته اختر لخپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښي یې هم نیمګړې وه.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږکال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دې نه مخکې د لارې امنیت ډېر ښه نه و او زه نشم کولی چې هلته لاړ شم. ورته خو اوس او اته میاشتې کېږي چې دختر فضله چې امنیت ښه شوی ده او زه څو وارې کېږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلی ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږکال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر دریمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستلو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د روسیې پر تیلو د بندیزونو په ګډون ځینې نوي اقدامات اعلان کړي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 او 1 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهلی کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسیون د یو لړ اقداماتو بسته پیشنهاد کړي چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماتانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپول د ښاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي له دغه ځایه د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي. له ماریوپول او نورو ښارونو د خلکو د ایستلو لپاره د خوندي دهلیزونو د پرانیستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه او نور مطالب خبريږي، خو اوس له اجمل انصره څور نور راپورونه واوري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار ور ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادۍ څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تیرو شلو کلونو کې درلوده. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول، او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل غڅبو چې د طالبانو د واکمنۍ پاتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوري غوړولای وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبریالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبریال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بېلابېلو رسنیو سره کار کاوه. نوموړی وایي په وروستیو کې یې د دو نوي په نوم له یو پاکستاني چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته وی ویل چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یو خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصتونه موند چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریالی ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بیدندې شوم، مخکې خبریالوم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 15 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان خزی بیخی له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو.
طالبانو د خپل بیا ځلی واکمنی په پیل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې د تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان د شرعي حجاب مراعاتولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال متی الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یو منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې شي.
راه رسنیو او خبرنګاران بیشتر شوه میره.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو پکې غوښتل شوی وو کومیډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش پکې وینه دي خپروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خپرونې چې خزی رول پکې لري باید خپرې نه شي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرنیز موادی فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بند کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډی پی آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسي سره په تضاد کې وي، ځکه یې بندې کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو تر څنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې یې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاری هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی وو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو د دې دوو خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنوونکی بللی او ویلی دی چې طالبانو د نوی قانون نقص کړای دی. د ټولنې سمو د مخ کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ځانګړي څانګې ته په یو لیک کې لیکلي وو چې په 2022 کال کې خبریالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګ شوې او د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ځورونه هم ډیره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت له لوري خبریالانو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د رسنیو مخکنی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم سمو د مخ کې له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو ویرول دی ودروي. دا دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری هم څه موده مخکې خپلواکې رسنۍ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې بللې وې او ټینګار یې کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی ازی است که رسانه ها
د مطبوعاتو د ازادي ورځ په دې معنی ده چې رسنۍ په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما له بده مرغه په افغانستان کې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ستونزې ډیریږي. تمه لرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځه تللو مخه ونیسي،
اقدام نمایان. و
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
لارې
د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون جوړول دي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدې کمیسیون ته ورسي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه 96 خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي او 40 یې ادعا کړې وهل شوې دي. د طالبانو له بیا راتک سره دوه خبریالان نجمه صافی او علی رضا احمدی د کابل د هوایی میدان په چاودنه کې ووژل شول. دا د دې ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په 1409 خبریالانو کې 5928 خبریالانو خپلې دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 528 فعال رسنیو 290 تړل شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین د ازادي رادیو کارکونکو ته د خوشي اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولې دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه چې موږ ته تلل شوي دي موږ چار چاپېره بند یو یو سره سره موږ څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاک یې وکړي چې د دې روژې او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نظالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټولو دستان ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمه ته د خدای په فضل سره د اختر په لاره مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساره موږ د دوی خوشحالي نه وی زلې تر دې را هغه نو یو پلس کې تا کم نه دی اورېدلې ټول مشران څخه مې له چې نورم بلغه کوي نظارت لاندې په ټول منځ کې دا سیمه سي سلامت او حالات قائم سي. السلام علیکم.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق دا پروګرامونه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې ده. د ادارې نن د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. له بلې خوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلي دي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست ویل په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. خغلی ویست بیگا پر ټویټر ولیکل چې له خغلی کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر په ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیونه پاوند نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په دریمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام ولیږي. پاپ زیاته کړه چې دای له هم سترګې په لاره دی چې د ده غوښتنه به ومنل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لیدل چې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پیل شي، ستاسو پام یو